السلام علیکم ګران اردوونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ټي وی او ساته خبری خپرونه ده. نن د خالی ورځ د کال 2019 اگست میاشتې 1 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، افغان چارواکي وایي په قندوز ښار کې په حمله کوونکو طالبانو باندې د هلیکاپټرونه بریدونه کوي، چا چې تیره شپه په ښار د څلور وړو خونو نه حملې کړي. اخوا طالبانو دعوه کړې ده چې د ښار لوی سړک د هغوی په لاس کې دی، او وایي چې قندوز ښار خاکینی سیمه یې نیولې ده. بلخوا د یو ځنمرګ برید خبرونه هم مخې ته راغلي دي چې وایي پکې د امنیې یو قومندان وژل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا پرله پسې د هندوستان سره د خبرو اترو د ختمولو د بیانونو وروسته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي یو ځای واری بیا مشروط ډول باندې هند ته د مذاکراتو وړاندیز کړی، خو هندي چارواکو لخوا په دغې باندې تر دې وخته پورې هیڅ کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پنجاب په ننکانا صاحب سیمه کې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي یوې 19 کلنې جینۍ په زور د مسلمانولو او درولو پیښې د پلټنو لپاره 10 کسیزه ډله د حکومت لخوا جوړه کړې شوې. قدرمن اردوونکو، په دې خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. ګرانو قدرمنوونکو، د یو ساعته خبری خپرونې په سر کې زو د افغانستان قندوز ولایت پلوته چرته چې په قندوز ښار باندې د طالبانو لخوا په څلور اړخیزه برید کې تر دې وخته پورې د افغانستان د امنیتي عسکرو لخوا مقاومت روان دی، او دغه انخته کې چې کوم تیره ورځ شروع شوې ده د مرګ جوبلو په حق لبانې متضاد راپورونه مخې ته راځي. او وروستۍ خبر دا دی چې دغلته کې یو ځنمرګ برید شوی دی چې پکې د امنیې یو قومندان ژوند لاس اور کړی دی. د ډیور ډیو خبریال حکمل روان د وخت مونږ سره ملګری دی، نور تفصیل دغې نه اخلو. حکمل روان، سلامونه، په خیر راغلی. خوار مشي حکمل روان صاحب، که تاسو د دغه وروستي حالاتو په حق لبنې زمونږ اوریدونکو ته تفصیل ورکړئ.
بل یو مومن صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویل، نن سهار نن ماښام شپږ بجې د کندوز ښار په مرکزي چوک کې د کندوز د ولایتي شورا غړي غلام ربانی په خبره چې دغه ځنمرګ برید و د کندوز ښار په مرکزي چوک باندې ترسره شوی دی. غلام ربانی وویل چې دغه چوک کې د کندوز امنیې قومندان منظور سنګزی هم موجود درلود، کوم وخت چې د ژورنالیستانو سره په خبرو یا مرکه باندې بوخت و. د کندوز ولایتي شورا وویل چې دغه کس ځنمرګ برید هم غوښتل چې د خبریال په جمع کې د کندوز امنیې قومندان ته ځان ورسوي، او هلته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکو توپو ته چاودنه ورکړې. د کندوز ولایتي شورا وویل چې د کندوز امنیې قومندان منظور سنګزی په دې پېښه کې ټپي شوی دی، او ګڼ نور کسان هم په دې پېښه کې وژل شوي دي. د همدې سره په څنګ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي رسنۍ ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې په دغه برید کې د کندوز امنیې قومندان په شمول 15 نفره ټپیان شوي دي، او لس نفر نور وژل شوي دي. داسې ویل کېږي چې په دغه وژل شوي او ټپیانو کې خبریالان هم شامل دي، خو تر اوسه پورې معلومات نه کېږي چې د کومو رسنیو خبریالان دي او د چا سره په کار بوخت وو. د نننۍ پېښې په اړه، د ماښام پېښې په اړه ویل کېږي چې په دغه برید کې د کندوز د امنیې قومندانۍ ویان هم ژوبل شوی دی. بلې مومن صاحب،
حکمل روان صاحب، دا راته وایي چې د قندوز د دغه پېښې او د دې پېښې چې کوم تازه راپورونه مخې ته راځي، ویل کېږي چې دغه نښته یا دغه جګړه لا هم روانه ده. په دې کې د مرګ ژوبلو او د طالبانو دا دعوه چې ګینې د ولایت ځینې برخې د خپلې ولقې لاندې کړې دي، د ښار ځینې برخې نیولې دي، په دې باندې تاسو سره څه تفصیل دی؟
بلې مومن صاحب، د ماښام د ځنمرګ برید په اړه وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه برید دوی کړی دی، او دغه برید ځان وژونکی برید و. ده ویلي دي چې د کندوز امنیې قومندان په شمول یې په دغې کې د 200 پورې کمانډوي عسکر او د کندوز امنیې قومندان وژلي، او نور کسان هم ټپیان کړي دي. لکه څنګه چې تاسو ویل بيګا تیر شپه د کندوز پر ښار د څلورو خواوونه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې تر اوسه پورې د 150 نفرو د زخمي کېدو خبرونه راغلي دي، خو دغه خبرونه لا تایید شوي نه دي. په دغه بریدونو کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د کندوز ښار بعضې سیمې نیولې او تر اوسه پورې هم د دوی په کنټرول کې دي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په شا تمبولې او هغوی ته یې هم درنې مرګوب لیاړولې دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وزیر او د کورنیو چارو وزیر هم کندوز ولایت ته رسېدلي، چېرې چې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د رهبري خپله دوی دواړه کوي. داسې رپوټونه هم ترلاسه شوي دي چې په افغانستان کې د ناټو ائتلاف ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر هم کندوز ته تللی دی، خو تر اوسه پورې د سکاټ میلر خبر په دقیق ډول نه دی تایید شوی. او په عین حال کې په کندوز کې مخابراتي شبکې هلته کار نه کوي او بجلی هم د کندوز ولایت نه قطع شوي دي. د کندوز عام خلک په کندوز ښار کې ایسار پاتې دي او دوی غوښتنې لري چې هغه لارې چې د کندوز نه نورو ولایتونو ته وتلي دي هغه وسلوالو طالبانو هغه کله بندې کړي دي، او کوم خلک چې په کندوز ښار کې ایسار پاتې دي هغوی نشي وتلی د کندوز ښار نه امنو سیمو ته.
حق بلوان سیمه سره اخیری پښتنه کوم، د حکومت له خوا داسې کوم ګامونه پورته کړی شوی دي چې د عامو خلکو دغه تل کې ژوند ته تحفظ ورکړي او د هغې حفاظت وکړي؟ بل دا چې دغه سیمې چې کوم ژوبل دي د هغوی لپاره د درملنې داسې کوم بندوبست شوی دی؟
نن سهار چې هر کله د کندوز نه د وسلوالو طالبانو د څلورو خواوو کلابندۍ رپورټونه ترلاسه شول او هلته جګړې زور اخیستی و، لومړی چې افغان حکومت هم تایید کړ چې په کندوز ښار کې او زوی روغتون چې دی په هغوی باندې وسلوالو طالبانو برید کړی او دغه روغتون یې د خپل تصرف لاندې راوستی دی، او داسې انځورونه هم په سوشل میډیا خپره شول چې په کندوز ښار او زوی روغتون کې وسلوال طالبان ګرځي او راګرځي. نو افغان حکومت لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل، د افغانستان دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت وزیران کندوز ښار ته رسېدلي او دوی وایي چې کندوز ښار نه یې وسلوال هغه کندوز ښار څنډو نه یې وسلوال پوشا کړي دي، او عام خلک دی دا تشویش نه کوي چې کندوز ښار به بیا وسلوال طالبان ونیسي. نو دوی عامو خلکو ته بار بار ډاډګیرنه ورکوي چې کندوز ښار ته وسلوال طالبان نشي نه تلی او دوی هم عادي ژوند کوي، خو په عین حال کې عام خلک تشویش لري او دوی وایي چې دا خناتې د تیر په تیر وسلوال طالبان یو ځل بیا د کندوز ښار ونیسي. کندوز ښار نن هم داسې رپوټونه ترلاسه شوي دي چې عامو خلکو ته خوراکي مواد او روغتیایي ځایونو ته دوی لاسرسی نه لري. نو داسې رپوټونه تر اوسه پورې خپره شوي دي، خو حکومت وایي چې کندوز ښار نه وسلوال طالبان پوشا کړي دي او عام خلک د خپل عادي ژوند کوي.
ډیره مننه حق ملوان صاحب ساسي،
کور ودان، مننه
مننه. قدر مردونکو، اوس هم راځو د کشمیر ستونزې لیاد لنجې پلوتا. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا بیا بیا د هند سره د مذاکراتو یا د خبرو د ختمولو د بیانونو وروسته د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي هند ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی، خو په دغې باندې تر دې وخته پورې د هند لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال عربیه پیر تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان د کشمیر په معاملې د هندستان سره د وړخیزه خبرو وړاندیز کړي، خو دغه خبري د هندستان د واکلاندی کشمیر کې غزبندست ختمولو او د کشمیري مشرانو د خوشی کېدو سره تړل سوي دي. بل اړخته د چیډونکو وینا ده چې د کشمیر د ستونزې د هواري یوازنی لار د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې دي. د برتانیې خبري آژانس بي بي سي سره یو مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې پاکستان هر کله د وړخیزه خبرې غواړي، خو هندوستان دغه خبرو ته تیار نه وي. د چیړونکو هم وینا ده چې د کشمیر ستونزې هواري جنگ نه سیاسي دي او دواړه هیوادونو ترمنځ خبرې یوازنۍ لار ده. دفاعي څیړنکار بریګیډیر ریټایرډ طلعت مسعود په دې اړه وایي دا ضروری دی چې په دې اړه خبرې وسی، ولې چې آخرکار د کشمیر یوازنی حل سیاسي دی. دوی زیاتوي چې د خبرو د پاره به یو ماحول جوړول وي چې د جنگ په حالت کې نسی کېدی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي دغه بیان په داسې حال کې راغلی چې د پاکستان یو شمیر وفاقي وزیرانو لاړخه هندوستان سره د جنگ بیانونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په تیرو ورځو کې څو ځله ویلي چې د هندوستان سره اوس خبرې نسی کېدی. بل اړخ ته د هندوستان د مطبوعاتو تر مخه د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر هم تیره ورځ ویلي چې د ګاونډي هیواد سره معاملې د خبرو د لارې هوارولو ته تیار دي. د دوی دغه بیان د یورپي یونین د هغه اصرار وروسته مخې ته راغلی چې ویلي چې دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د کشمیر معامله په سفارتي کچه هوارول دپاره دوه اړخیزه خبرو لاره خپله کړي. د روانې میاشتې په 15 نیټه د هندوستان لاړخه د هندي کشمیر حیثیت ختمولو وروسته د پاکستان لاړخه سخت عکس العمل را روان دي. پاکستان د هندوستان سره تجارتي اړیکې ودرولي، سفارتي اړیکې محدود کړي او د دواړو هیوادونو پر پولو وخت په وخت یو بل لاړخه د ډزو پیښې هم مخې ته راځي. په داسې حال کې نړۍ هم پر دواړو هیوادونو دغه معامله د خبرو د لارې هوارولو فشار راوړي. په دې اړه په راتلونکي کې د یورپي یونین او امریکایي کانګرس ایشیا پیسفیک کمیټي غونډه هم رابلل سوې ده چې پاکستان یې هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو شخصي ټلویزیون سره وینا کې ویلي د امریکایي کانګرس غونډه رابلل ډېر اهم ده، ولې چې امریکا پر هندوستان اثر کېدی سي. دوی زیاتوي چې د دې سره به خلک دغه معامله هوارولو اړخ ته فکر وکړي. هندوستان د هندي کشمیر معامله خپله کورنۍ معامله ګرځوي او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي ویلي وو چې د کشمیر حیثیت ختمولو ګام یې کشمیریانو ته د آئین تر مخه حقونه ورکول دي. دوی دا هم وایي چې د کشمیر په بېلابېلو برخو کې ګرځبندیز ختم کړی سوی، دفترونه او سکولونه پرانست تل سوی دي. خو بل اړخته پاکستان دریز لري چې کشمیر یو نړیواله کړکیچنه معامله ده چې د ملګرو ملتونو د قراردادونو تر مخه په کار دي هواره کړی سي، او په دې لړ کې پاکستان د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سره رابطې هم روانې کړي دي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پنجاب صوبې په ننکانا صاحب سیمه کې یو 19 کلنه د سیک مذهب سره تعلق لرونکې جنۍ په زور د مسلمانولو د پیښې د پلټنو لپاره د پنجاب صوبې 13 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. د دغه رپورټ په حق لبانې د ډیور ریډیو خبریال پیرولا شانور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان پنجاب صوبې ننکانا صاحب سیمه کې د سکھ کورنۍ یو جنۍ جگجیت کور سره د یو ځایي مسلمان الک په زور وادو د دې د تختولو پیښو په سر یاد اقلیت راپارېدلې دی. دغه پیښې په سر پنجاب حکومت د سکھ لږه کوټا کلې شوې 13 کسیزه کمیټې سره د خبرو اترو لپاره د قانون صوبایي وزیر په مشرۍ کې یو حکومتي کمیټې هم جوړه کړې ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د ننکانا صاحب ځایي پولیسو مشر د یو یادګیرنې خط د لارې د پولیسو صوبایي مشر پاملرنه دغه پیښې اساس نویت پله راړولې ده، او د په صوبایي حکومت ټینګار کړی که دا شخړه زر تر زر هواره نه کړی شو نو د سیک اقلیت لخوا په لویه کچه احتجاجي مظاهرې پیل کېدلی شي. دا په داسې حال چې پاکستان د سیک لګکو د خوشحاله ساتلو هر ممکنه هڅې کوي، او د تاوجنه اړیکو باوجود د پاکستان کرتارپور سیمه کې د سیکانو مذهبي مقدس مقام ته د سیکانو تګ راتګ باوري جوړولو لپاره پاکستان او هندي اړوند حکومتي چارواکو تیر ورځ هم خبرې اترې کړې دي. او د پاکستان د باندینو چارو ویان ډاکټر فیصل په دغه خبرو کې د پرمختیا پخلی هم کړی دی. د پاکستان پنجاب ننکانا صاحب سیمه کې میش د سکھ اقلیت سره تړاو لرونکي او د یو غیر دولتي تنظیم پنجابي سکھ سنگت مشر ګوپال سنگھ د دغه پیښې په سختو ټکو غندنه کوي، او زیاتوي کو د دوی غوښتنې ونه منلې شو نو د پاکستان کرتارپور رادارې او د هند واک لاندې کشمیر موقف ته زیان رسیدلی شي.
د وخت حکمرانونه همدغه ډیمانډ دی چې موږ خپل جنې واپس ملاو شي، او چې دینه د دوو ملکونو یا د نورو ملکونو جګړه جوړه نشي، چې کوم مسلم اتحاد د تعلقات کې چې خراب نشي، چې کوم کوریډور ولا کور شروع دی په کرتارپور صاحب چې هغه ډسټرب نشي، اور کشمیر کې سکان لګیا دي د مسلمانانو جنتی کورونو ته بحفاظت رسی لګیا دي چې هغه کار ډسټرب نشي، نو مونږ گورنمنٹ ته مخکې هم دا اپیل کول، اوس هم دا اپیل کوو چې هغه جنې زم واپس کی اور مونږ ته د تحفظ یقین دہانی مرا کی اور چې کم الکانو دا کار کړي د سخت سخت سزا ورکړل شي.
رپورٹونه وایي چې ځای پولیسو د سکھ جنې جگجیت کور تختولو او دوی باندې په زور اسلام نیولو کې ککړ یو تن نیولې دی، او دا چې د کیس درې نورو ملزمانو د عدالت نه ضمانت اغستې دي. که څه هم د جگجیت کور کوروالا او د سکھ لګکو مشران د اغې د زورولو دعوی کوي، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې یو ځایي وکیل شیخ سلطان د اغې د وکالت دعوی سره مخې ته راغلی دی او د پولیسو ته ویلي چې دغه یو ویشکالنه سکھ جینې نه یوازې په خپله خوښه اسلام قبول کړی، خو د هغې نوی اسلامي نوم عائشه هم ایښودلې شوې دی، او دا چې سکھ جینې په خپله خوښه د حسن محمد نومې ځایي تن سره واده کړی دی. د سرچینو تر مخه دغه سکھ جینې دا وخت لاهور دارالامان کې پناه اخیستې ده، او دا چې عدالت ته وړاندې کړی شوی یو خواست کې دغه سکھ جینې هم د وکیل شیخ سلطان لخوا خپل کړی شوی دریځ او دعوو پخلی کړی دی. پاکستان د اقلیتونو د زورولو او دوی ته تحفظ کې د ناکامۍ په سر د ډیر وخت راهسې د نیوکو سره مخ دی، او په هیواد کې میش هندوان، سکان، احمدیان او عیسایان هم د دوی په ضد د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو او دوی سره په ریاستي کچه هم د توپیری چلن تورونه لګوي، خو د پاکستان حکومت په هیواد کې میش لګکو ته تحفظ او دوی سره د برابرۍ چلن ساتلو پخلی کوي. او هم نن په لاهور کې د سکانو مذهبي مشر بابا ګورو نانک د کلیزې منزلو په ترڅ کې یوې غونډې ته وینا کې د مذهبي چارو مرکزي وزیر نورالحق قادری سکانو حقونه خوندي ساتلو عزم څرګند کړی دی، او د زیاته کړی چې د کشمیر په سر د هند سره ترنګړي اړیکو باوجود به پاکستان روان کال نومبر میاشتې پورې کرتارپور ادارې د سکانو تګ راتګ لپاره کارول عملی جوړوي.
د هند په آسام صوبه کې د مهاجرت د قانون په حق له د ترمیم ورستو نږدې د 2 میلیونو پورې مسلمانانو او یا د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکو د نورو مذهب خلکو شهریت ته یو قسم له لوی مشکلات را مخته شوي دي. دغه خلک په یو مشکل کې پریوتي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د هندوستان په شمال ختیځ آسام ریاست کې خوشا 2 میلیونه وګړو شهریت مشکوک شوی دی. په دغه ریاست کې حکومت د ناقانونه کډوالو د پیژنګلو لپاره یو لوی پروګرام ترتیب کړی دی. د خالی یا شنبی په ورځ د آسام حکومت نیشنل ریجستر آف سنټر NRC ادارې لخوا جاری شوی فهرست کې 1.1 میلیون خلکو د شهریت تصدیق شوی، خو باقی پاتې 19 لک نه زیات کسانو نومونه په دغه فهرست کې نه دي څرګند شوي. د ریاست حکومتي چارواکي وایي چې دغه وګړو ته به مقور کوي چې خپل هندي شهریت ثابت کړي. په دغه ریاست کې اکثره کسان د غریبۍ ژوند تیروي، او هغوی لپاره 50 کاله وړاندې قانوني اسناد پیدا کول او خپل شهریت ثابتول یو مشکل عمل دی. سلور کاله وړاندې د یو لانجمن پروګرام لاندې حکومت د ریاست 3.3 میلیونه خلکو نه داسې قانوني اسناد غوښتلي وو چې ثابته شي چې دوی او یا د هغوی مور پلار د کال 1 اویایم نه وړاندې په هندوستان کې ژوند کولو او هندي شهریت یې لرلو. 30 کلن زمیندار مجنور رحمان او د هغه 20 کلن زوی او 2 لوڼو چې عمرونه 14 او 14 کاله دي نمونه په دغه فهرست کې شامل دي، خو د هغه د ښځې 2 زامنو او د 1 لور نوم په دغه فهرست کې نشته دی.
تو بس مې اس کے لیے بہت فکر ہے، دل بہت خراب ہو گیا ہے، مجھے بہت غم آ رہا ہے.
زه ډیر فکرمن یم. ګورو چې اوس حکومت څه کوي. کیدای شي هغوی زمون سره مرستې وکړي. د بشري حقوقو فایلین وای یره دا چې تقریبا 19 لک نه زیات خلک خپل قانوني شهریت نه محرومه پاتې شي. د ناقدینو په خیال د دغه پروګرام مقصد د بنگلاديش نه هندوستان ته راغلي کډوال وباسل دي چې پکې زیاتره مسلمانان دي. د سپریم کورټ عدالتي فیصلې تر مخه د دغه پروګرام هدف د ګاونډي هیواد بنگلاديش نه راغلي ناقانونه کډوالو پیژنګلو ده. د ریاست ځایی خلک ګیله لري چې د بنگلاديش نه راغلي کډوالو راتګ سره دوی خپل روزګار او ځمکې بیللې دي. دغه لانجمن پروگرام ته د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی او د هغه هندو قام پرسته ګوند بی جی پی ملاتړ ترلاسه دی او د هغوی ناره ده چې د ناقانونه راتګ مخه نیول پکار دی. د اسام ریاست وزیر اعلی سربانند سونال د جمعې په ورځ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې هغه کسان چې نومونه یې د ان آر سی په فهرست کې نشته هغوی به تر هغې خارجیان نه تصور کیږي تر څو چې ځانګړي عدالتونو د هغوی په اړه فیصله نه وي ورکړي. د نوموړي په وینا دغه کسانو ته به د درې میاشتو پورې وخت ورکولی کیږي چې ځانګړي عدالت کې اپیل جمع کړي او د هغوی سره به قانوني مرستې هم کیږي. حکومت وایي د ځانګړي عدالتونو شمیره به د 200 نه تر 0 پورې غځوي او هغه کسان چې نومونه یې په دغه فهرست کې نشته هغوی به نه ګرفتاروي. مسلمانان چې د دغه ریاست د آبادۍ دریمه برخه جوړیږي شکایت لري چې د هغوی سره په دغه ریاست کې تعصب روان دی. د حکومت مخالفه ګوندونه هم اندېښنې لري چې د لګکیو سره امتیازي سلوک کیدلی شي خو هندو قام پرسته ګوند بی جی پی دغه تورونه ردوي او وایي چې هغه 2 میلیونه خلک چې نومونه یې په فهرست کې نشته دی په هغوی کې هندوان هم شامل دي. په آسام کې د مختلف مذاهب منونکي خلک ژوند کوي چې پکې هندوان او مسلمانان په زیات شمیره کې دي. د هندوستان دا ریاست د بنگلادیش سره 4000 کیلومتره اوږد پوله لري او هلته اکثره د ناقانونه کډوالو راتګ شکایتونه مخې ته راځي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پوله باندې اقدامات اکثر
کې صرف 4000 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
تاسو څنګه په اول کې ویډیو خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وي د خبرونه له هم دوام لري. ساسې پام را ګرځو د یو بل راپور په لوتا په خبر پختونخوا کې د بلدیتی حکومت مودا د اگست 28 باندې سرته رسیدلې ده او د دغه حکومت سرته رسیدو وروسته په قانوني توګه د دغه صوبې د حکومت سره وخت دی 140 ورځې چې هغوی په دغه لا 140 ورځو کې بیا دغه بلدیتی انتخابات ترسره کړي. د ډیو رادیو خبریال ارشد ممن په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې پاتې 8 اگست د منتخب بلدیتي نمائندګانو موده سرته رسیدلې ده. صوبایي حکومت به د قانون تر مخه په راتلونکي 140 ورځو کې د ننه بلدیتي انتخابات ترسره کوي. د خیبر پختونخوا منتخب بلدیتي نمائندګانو مشر او د مردان ضلعي ناظم حمایت الله معیار وایي د اختیاراتو غیر واضح نظام او د صوبایي حکومت لخوا منظور شوي پنډونو نیمګړتیا او په وخت نه ترلاسه کېدل د دې نظام کامیابۍ کې لوی خنډ و.
مته شو چې زمونږ په لومړي کار باندې زمونږ چې کوم بجټ کوم تا د لوک مقامي حکومتونو د خیبر پښتونخوا د لپاره ورته دوه سلوي عرب روته چې هغه چې بیا موږ له دوه سره چې دا موږ په کلین شو پاتې شو دې سره د په دې سره د روکو په لومړي کار باندې صرف 15 عرب روته نه دوشه یا په دویم کار باندې تاسو دا سلور د عرب روپې درکو سلور د عرب روپې کې زمينه چې کوم دی هغه اولس عرب د ملوش مکانیت موته تا نو چې کوم دی هغه متنلو نشوي یا په ورپسې کال باندې چې کوم هغه کې 3 عرب روپې چې هغه کې موږ ته 15 عرب روپې ملوش.
سیړونکو وایي بلدیاتي نظام په لاندې کچه د اختیاراتو منتقلې یو ازمول شوی کامیاب نظام دی. سیړونکو خبريال لحاظ لی وایي کدا نظام دوامدار وساتل شي نو ګټور ثابتې دي شي.
په دې نظام کې لږ حکومت لږځای کې شروع په زمما په خیال کې دا نظام وده ووي نو دې رنګ باندې دې چې کوم دی خو مخې ته راشي تکه دوی چې اوس کوم بلدیاتي نظام کې د لوی کونسل ختم کړ صرف تحصیل او ورته یو نیبرهود کونسل مخې ته راغلی نو په دې باندې اعتراضات کوي خو په تر ساتو چې دا به تیر چې دا کوم څلور کال پروسی د هغې نه براتی کې نظام
نور هم په خطو خپل کارونه وکړي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی نظام وزیر شهرام خان ترقی سره مو بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، خو بریالی نه شو چې د هغوی نظر معلوم کړو. خو څېړونکي وایي صوبایي حکومت ته د ورپېښو مالي ستونزو او د منتخب نمایندګانو د پنډونو خرچ کولو سره نابلدتیا له وجې دوی ته په وخت او پوره پیسې نه دي ترلاسه شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
په پیښور کې د تیز بس سرویس د جوړولو لپاره د بی آر ټی چې کومه منصوبه ده، دا په کال 2019 کې شروع شو. ویل کېده چې دا به په شپږو میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت سرته رسوي، خو دغه منصوبه باندې د پیسو مصرف چې د 50 ارب روپو ښودلی شوی و، هغه 8.5 ارب روپو ته رسېدلی دی. او دغه منصوبه 2 کاله پوره کېږي، لا هم سرته نه ده رسېدلې. د ایشین ډیولپمنټ بینک لخوا هم په دغه منصوبه باندې سخت نیوکه شوې دي، وایي چې دغلته کې غیر معیاري کار، غیر معیاري مواد، یا دغلته کې چې کوم دغه پروجیکټ روان دی، په دغه پروژه کې تر دې وخته پورې داسې کلک او سم ګامونه نه دي اخیستل شوي. دغه شانته کې دا پروژه چې کوم ده، نو د دې موده نور هم سیوا کېدای شي چې سرته ورسي. د ډیو رادیو خبریاله سادیا قاسم شاه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خبر نه وړاندې کوي.
د صوبا خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د تیز تلونکي بس یا بس ریپیډ ترانزیت منصوبه د کال 2018 نه شروع شوی، او د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت دغه منصوبه په شپږو میاشتو کې د مکمل کولو اعلان نه باوجود په دې منصوبې اوس هم کار روان دی. کله نه دا منصوبه شروع شوی د خار خلکو ژوند هر اړخ متاثر کړی، ځکه اوس دې منصوبې له 80% قرض ورکوونکي بینک نه واخله. سیاسي ګوندونو او عدالتونو هم د دې منصوبې تکمیل کې سستی او د کار په معیار سوالونه راپورته کړي. ایشیایي ترقیاتی بینک هم خیبر پختونخوا حکومت باندې د بی آر ټی بنیادی ډیزاین باندې عمل نه کولو او د دې جوړولو کې ناقص مواد استعمال کولو باندې سوالونه راپورته کړي. د پاکستان تحریک انصاف په صوبا خیبر پختونخوا کې تیر حکومت د کال 2018 اکتوبر میاشت کې 50 ارب روپو سره منصوبې باندې کار شروع کړی و، خو څه 2 کاله پوره کېدو کې دي او تر اوسه په دې منصوبې کار روان دی. او په دې منصوبې خرچ اوس د 50 ارب روپو نه 2.5 ارب روپو ته رسېدلی. یو خبریال منظور احمد چې په دې منصوبې باندې وخت په وخت په ډان ورځپاڼې کې لیکل کړي وایي، دې منصوبې کې دومره نقصونه دي چې په لنډه موده کې په دې منصوبې کار سرته رسېدو نه ښکاري.
یہ رپورٹ لے دی 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 کا کہ دی ہم ماتے ہو بیا بل شان جائے جوڑے لگی ہے اور اس پوری اگر سلسلہ روانہ ہے خطر میں بھی اس حساب سے سٹیشن جائے چکن دی والی نے دی ماتے لگی ہے جو لان دینا وہ بس بس لے رہے گی لگی ہے اور دا سبھی وجہ کا پرابلم دی ہے شین دی ہو ٹائم لائن دی لے چکن ٹائم لائن میں پروجیکٹ کو دی اپنا پولیٹیکل جو ٹائم لائن میں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے دو کال پورا شو دی گن دی پروجیکٹ چکن دی ٹائم دی ارشی دی
د حکومت مخالف ګوندونو هم د پاکستان تحریک انصاف دې منصوبې باندې وخت په وخت تنقید کړي، او پرستو کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو هم د احتساب ادارو نه د بی آر ټی منصوبې په اړه تحقیقات کولو غوښتنه کړې. همدغه شان ته په یو خاص باندې 13 میاشتې پیښور های کورټ هم اوریدنې په وخت د دغه منصوبې په اړه د احتساب صوبایي ادارې نیب ته د دې منصوبې تحقیقات کولو حکم ورکړی، او ورته حکم ورکړی چې معلومه کړي دا منصوبه تر اوسه ولې نه مکمل شوې. د دې منصوبې تکمیل کې سستی، د دې منصوبې شفافیت او د دې خرچ کې زیاتوالی، خو یو طرف د ترقیاتی امور یو پوهان عمران خان د پاکستان تحریک انصاف په مشرانو تنقید کوي چې کله د داسې بسونو منصوبې شروع کیږي نو حکومتونه د خلکو لپاره سبسډي یا په نرخونو یا کرایو کې د ارزانی خبره کوي. خو د افسوس خبره دا ده چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د ارزانی په ځای هم ګران نرخونو سره د سهولت ورکولو خبره کوي. هغه وایي کم خلک د باړي بسونو کې هم د کرایي وس نه لري، هغوی به بی آر ټی کې د سفر کولو وس څنګه ولري؟
دا پبلک ترانسپورت خو د لاس پروفیټ کانسپټ د کارپوریشنز ولا نه دی کنه بې دا هته یو ارزان دی که هم خپله سبسډي ورکه خلکو لا چې
د چاره ترانسپورت مسلې دی دا شي دا چې خپل لګي چې جی مونږه بعد اے سی والا یو سیستم ورکو چې خپل کنوینینټ او پیسې به تاسو ورکوي په کو اړې د پېښور مارکیټ کې دومره خلکو کې پوان وې د پیسې ورکولو دا د پاړې بسونو په ځای به ایر کنډیشن بسونو ګرځیدل او 200 روپے وایي ټیکټ اخستو د ګلبار نوال اشنغره په خلکو په ورکولو بس جی مخکې بچل خلک نو اخو استاد خلکو کې هغه توان نشته سوچ چې دې دا هغه د ارزانې طرف ته پکارو د ارزان بای طرف ته پکارو ځکه چې ستا چې کوم پبلک ټرانسپورټ یو سکول والا مین تاسو ته کنه هغه هغه د پرکوس ډیره غټه خبره ده قیمت یې د پر غټه خبره ده
په بی آر ټی منسوبې باندې کار شروع کې دو سره د چمکنو نه تر کارخانو پورې د دې بس د لاسا جوړیدونکو لارې باندې د خلکو کاروبارونه متاثر شوي او تګ راتګ هم ډیر ګران شوي نه بیا نور ادارې باید د دې منسوبې شفافیت او د کار په معیار خو تحقیقات وکړي خود دې منسوبې د لاسا د خلکو ژوند او کاروبارونه څنګه اغیزمن شوي او د دې څخه نقصانونه شوي د دې جواب به څوک ورکوي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
په خیبر پختونخوا کې په دې روان کال کې د هنرمندانو جنکو د وجلو یو بل پیخه مخې تراغلې ده په سوات سیمه کې دا درېمه پیخه ده په دې سګنی کال کې چې مخې تراغلې ده او په دې کې یو ورور خپل خور چې کوم دی نو هغه وجلې ده په دغه باندې د ډیور اډیو خبریال عزیز حسین یو تفصیلی راپور تر کړی دی او د دوی ستاسو په امر ګرځو
د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې خپل رور خپل د پښتو ژبې سندرغاړي خور په چړو وجلې ده پولیس وایي د سوات سیمه بن سره تعلق لرونکي ولس کلنا سندرغاړي سنا د هغې ورور قاسم هغه وخت په چړو وهله کله چې هغه د بهر نه راغله او په خپل کور کې موجود وه خو د جوبل کېدو وروستو په پوري توګه دغه هنرمند هسپتال ته ورسول شوه او د پولیس په وینا د مرګ نه وړاندې سنا پولیس ته په خپل بیان کې ویلي دي چې د هغې ورور قاسم په هغې د چړو ګزارونه کړي دي په بن تاڼه کې د سوات پولیس کارکوونکي ډیوه ته وویل چې د دواړو ترمنځ د پیسو شخړه هم روانه وه
دا خو چته دوی تیزو په سار دی پنج بجې کې واقع دا وقوع شویل کنه دا د دې خپل دا خو پنکاران دي بټ خیره ته پروګرام لتیلو نو دا بټ خیره نه چې بیا راغلی دی دا شپې درې بجې دی یا څلور بجې دی دې په خپل رپورت کې ویلي چې راځه د کور په برانډه کې ودوم او زمال ضرور راغی او دا په ما باندې د چړې گزارونو وکړو دغه تر د زخمی دا ول زخمی و په دې مستو سار کې دغه کښې را کې څه شو پرته به جو مستخین دا بیا مړه بیان نه زې ورکړي جی بالکل
روان کال په خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د وجنې دا درې پیخه دا چې راوړاندې کیږي روان کال د مئی په اتمه نیټه هم په دغه سیمه کې د مینې په نوم یو بل سندرغاړي خپل خاوند په ډز وجلې وه د پولیس د وینا مطابق د سنا مور په پنجاب صوبه کې واده کړی وو خو بیا وروستو د خپل خاوند نه بیل شوی وه او په سوات سیمه کې ژوند کولو سنا هم د خپلې مور څخه په سوات کې اوسېدله خو د هغې ورور قاسم په پنجاب صوبه فیصل آباد کې د پلار سره وو او کله کله به د مور ملاقات له هم راتللو د بشري او ښځو د حقونو کارکونکو په دې پیخه د غم او خفګان اظهار کړی دی او دا پیخه یې غندلې ده په سوات ضلعه کې د ښځو د حقونو کارکونکو او د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي په داسې قسمه پیښو کې اکثره د خاندان خلک ملزم ماپ کړي او ملزم د سزا نه بچ شي
دا دومره کلونه چې دا سندري وي او دا غاني وي دا ډېر ورو چې څنګه غیرتي و نو دا ډېر ورو دلې ډوډۍ ولې نه ورکوله دا ډېر ورو د دې اخراجات ولې نه چتول دا ډېر ورو د دې نور خیال ولې نه ساتو چې دا سان دی دا هغه بس ضرورت دی دا هغه بس لګي دا هغه بس خوراک لګي دا اوه جلې شو د دکلار یا مور یا سوک سوک دا به دې به معاف کی چې به موږ خپل لور خون معاف کړی دی سبا یې کړی خو یا به دې دا وعده خبره کړی چې دا وعده کوم یا ځان ور دا کسب نه کوم نو دوی ته خو انکم بن شو کنه
نوایی په خیبر پختونخوا کې خزینه سندرغاړو او هنرمندانو د وجنې پیخي زیاتی شوې دي روان کال د پروري په میاش کې په مردان ضلع کې د سټیج ډرامو هنرمند لوبنا چې په ګلاله مشهور و مړې په پټو کې مندل شوی و بیا وروستو پولیس د ګلاله د وجنې مرکزی ملزم هم گرفتار کړی و تیر کال د اگست په میاش کې ریشما خان هم په نوخار ضلع کې خپل خاوند په ډز وجلې و او تیر کال په مردان ضلع کې د پښتو ډرامو هنرمند سنبل هم په خپل کور کې په ډز ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان
د خیبر پختونخوا په برکوهستان کندیه سیمه کې د لرګو پول په یو ګاډي باندې مات شوی دی چې په کې تر شپږ ویشتو پورې کسان پسین لاو شوي. دغه سیمې څخه د صوبایي اسمبلۍ غړی وایي چې په دغه سیمه کې خلک اکثره په خپله باندې ځان ته دغه شان پلونه جوړوي او لارې هم په خپل لاس جوړوي. د حکومت لخوا تر دې وخته پورې په دغه سیمو کې کوم د ترقی کارونه نه دي شوي، نه سړکونه جوړ شوي دي، نه دغسې پلونه جوړ شوي دي چې له کبله یې عموماً دغسې پېښې مخې ته راځي. د ډیو راډیو خبریال احسان محمد خان په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د برکوستان په کندیا سیمه کې د مسافرو ډک ګاډی سیند ته پرېوتلو په دغه پیښه کې شپږیش کسان اوبو لاو کړي. د ځایي انتظامیې په وینا پیښه د لرګو پل د ماتېدو له وجې رامنځته شوې او په لاو شوو تنانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. د برکوستان ډیپټي کمشنر دفتر څخه ویلې شوي دي د دغه پیښې وروستو امدادي هلې ځلې روانې کړې دي او لرې پرتې کندیا سیمې ته د ښاري دفاع او پولیس مامورین رسېدلي دي. د برکوستان څخه د قامی سملای غړی ملک فرین دیو نیوز سره خبرو په محل ویلی په شپږیشتو لوشوی تنانو کې دوه ټپیان او درې مړی موندلی، خو د ده په وینا د نورو بې درکه تنانو د لټون د پاره ځایي اوسیدونکو یوازې په خپل سر لټون روان کړی.
حکومت در طرف نه د ریسکو یا کمانډو وغیرہ هیڅ نه دی تللی دی. داخله قومي خلک ځان د مدد کوي نو داسې صورت حال دی. کوستان یو پاسمانده دریز نیر باندې مشتمل دی او چکالی دا سرکونو دا وجنا دری چلور حد کی دسی شوی جیافتی دسی سرکونو حالات دسی دی پاسمانده علاقه دیو نا توجیو ورکر دیو نا او سهر حدشتی.
زی او سیدون کو پوینا پا دغا گاڑی کی سواره شپگیش کسان دا یوی کورنی وو او دا کندیا تحصیل دا بریگو سخا دا کوستان کومیلا سیمیتا دا یو واده دا پارا روان وو. چارواکو پوینا پا دغا لوشوی تنانو کی پینز ماشومان او سلور زنانه هم شامل دی. دا کوستان یو زی اوسیدونکی طالب جان په وینا د سیمې زیاتره سړکونه او د لرګو هوایی پولونه خپل ځایي خلکو جوړ کړي دي او په دغه پولونو د خطر ډک سفر په نتیجه کې زیاتره په سیمه کې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
تلو پینځه سب ویلی پای کی بیا سب خلونه راغل دی په دغه خلونو باندې زای په زای ملدا دی چې خلکو خپل لږی خې دی او ملد دی او خو دا روډه هم په خپل وخت کړی او دا کنیا مین روډ چې کوم دی ته کنیا هوټ ویلی دی نو دی کې دا مین روډ هم لګ خلکو اوس پوری اپنی مدد آت کې آت ټوټی نه پر ټول خلکو په خپل جوړ کړی کارنګ نه ببره واځي دا پلونه نه دی خطرناک بلتي الته روډ ټرالی زیدل دی خلکو په خپل لګول دی
په نږدې وختونو کې کوستان سیمه کې سینتا د ګاډو غورځېدو په پیښو کې په لسګونو کسان مړه شوي. د روانې میاشتې په یولسمه نیټه هم په دغه سیمه کې د پښتونخوا د دیر سیمې سره تړاو لرونکو خواریکښو ګاډی سینتا غورځېدو په نتیجه کې اووه کسان مړه شوي وو. دغه شان د جولای په میاشت کې کومیله کې یوه بله پیښه کې د یوې کورنۍ دولس کسان وژل شوي او د دې وړاندې د کوستان په غدر سیمه کې ګاډی سیند ته پرېوتلو په نتیجه کې سوال لستنان مړه شوي وو. یاد دی وي د خیبر پښتونخوا لری پرته کوستان زله د سړکونو اسانتیاوې نه لري او په غرونو کې تیر شوي په تنګو او کچه لارو خلک د خطر ډک سفرونه زیاتره په جیپانو او ډاټسنو کې ترسره کوي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
ګرانو قدرمدونکو، د وایس آف امریکا ډیوا رادیو د ټی وی ساته خبری خپرونې ته نیخ پنیغه د واشنگتن ڈی سی نه غوږی. په خیبر پختونخوا کې په کال 1988 کې د درو درملو لپاره جوړ قانون کې د ترمیم کولو وروسته تیر کال د ډاکټرانو، د نرسانو او بیا د هغه خلک چې هغې دوایانې خرڅوي د هغوی لپاره دغه قانون کې د بدلون وروسته دوایانو خرڅوونکو ګیله کړی دا چې د هغوی کم کټګری سی سند و هغه د واپس کولو یا د ختمولو فیصله د صوبای حکومت لخوا په دای کې شوې ده. د دوایانو خرڅونکي بیا ویره لري چې که دغه قانون عملی کیږي نو د دوی به په لکونو خلک چې کوم د په ګرده صوبه کې هغه بېروزګاره شي. د ډیوه رادیو خبریاله صادق قسم شاه په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې لاګو د کال 1906 او یایم د دوایانو قانون یا ډرګ اکټ کې د ترمیم خلاف د تیر کال راسي احتجاجونه کیږي. صوبې کې د دوایانو خرڅ کوونکي کاروباریان وای د دریم درجه بندي یا د کټګری سی سند لرونکو سند منسوخ کولو او د هغوی هول سیل کاروبار بندولو سره به په صوبې کې په یو غټه کچه دا کاروباریان بیروزګاره شي. په صوبه خیبر پختونخوا کې د دوایانو کاروباریانو تنظیم یو پخوانی مشر جواد احمد چې پیښور کې د تیرو 20 کالو راسې د دوایانو کاروبار کوي د دې درجه بندي او د کټګری سی سند منسوخ کولو په اړه وی او ای ډی ون یو تاسو دا وویل.
تقریباً او چې کله دا سی کیټګری باندې شي جنا نو تاسو ته پته نشته چې دا ستونه غټ تبای برازي تقریبا 1,00,000 کیمس ته چرته بزي او دا دې سره مطلب منسلک څومره الکان دي تقریبا 4-5,00,000 کوو باندې شي.
د جواد احمد تر مخه په صوبې کې س یو لک د دوایانو غټ کاروبار کوونکي یا هول سیل کاروبار کوونکي دي. په دې قانون کې د ترمیم سره د کیټګری سی ختمولو سره به په یو غټه کچا کاروباریان بیروزګار شي. خو د صوبه خیبر پختونخوا حکومت تر مخه حکومت خلکو ته معیاري دارو ترسایي یقیني کولو لپاره دغه ګام اغستلې. خو جواد احمد د دې خبرې نفي کوي چې په صوبا خیبر پختونخوا کې نقلي یا دو نمبر دوایانې خرڅیږي. هغه وایي د داسې دوایانو شره د نش برابر ده. خو هغه وایي د خیبر پختونخوا هغه سلیرشتو د دوایانو کمپنۍ چې دلته کار کوي او هغه د هول سیل کاروباریان چې د صوبې لرې پرتو علاقو ته دوایانې رسوي دا غوی کاروبارونه بندولو سره به د صوبې لرو پرتو علاقو کې خلکو ته دارو مندل ګران شي.
اوس دا زموږ مال کو باندې تقریبا 300-400 دکاندارانو تین دي د کیټګری سی کې کار کوي لږه دي دا څه ته دوا یې رسي دا څه دی نو کې دوا یې رسي تاسو سوز نه شي کولی دی دا چې میدان او د څه د سی لا کې کشمیر تاسو کله چې توبت نه شي نه توبت لا کوي دا زموږ کشمیر اخري بوندي دي دلته سو کو یو نو چې وګورو چې دلته لا شي دلته زموږ د هول سیلران دي هغه دا دلته مال رسي چې دا مينو دا زما خیال دي چې هر ورځ دوه مرګونه بکیږي د وای په وجه چې سم د پاکستان کې به قبرستان به جوړ شي نیم نه زیات.
د دوایانو کاروبار کوونکي حکومت نه د کټګری سی یا د دوایانو هول سیل کاروبار کوونکو ته خپل اهلیت خکولو لپاره د بیا امتحان اغستلو مشوره ورکوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی هر قسمه امتحان او معاینه کول غواړي او د کړي خود دوی کاروبارونه نه بندوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
خبر مردون کو ساسو اس پام را گرزو دیو بل راپور بلو تا پا پی خور که دا اقلیت سیگ مذهب سر تعلق لرون کی و خزا چه آغا پا خپل کور باندی زنانو تر تعلیم اسانتیاوی برابر کردی دی و د خپل اقلیت سره سره د خپل چم گاوند یو شمیر نور خزو د تعلیم بندوبست هم په خپل کور باندې کړی دی. د ډیور ډی خبر یال عبد الرزاق په دغه باندې ویډیو رپورټ تر کړی دی. ورته اساسي پام را ګرځو.
تعلیم هر هر مذہب مذہب کے لیے بہت بہت ضروری ہے.
د پیخور تهکال سیمه دا غیر رسمی سکول د مسیحی برادری سره تعلق لرون کی نسرین بیبی په خپل کور کې شروع کړی دی. دی سکول کې نه یوازې هغه پیغلی سبق وای سوک چې د مالی ستونزو یا د سکول د لریوالی له کبله تعلیم نشي ترلاسه کولی، بلکې هغه سپین سرې زنانه هم دی سکول ته راځي سوک چې په وړوکوالی یا په ځوانۍ کې د تعلیم نه محرومه پاتې شوي دي. نسرین بیبی سره سبق ویلو ته راغلی فرزانه وایي چې په ماشوموالي کې زده کړې نه دي ترسره کړې، ولی اوس په شوق سره لیک او لوست زده کوي، او دا ځکه چې تعلیم انسان ته د ښه ژوند تیرولو طور طریقې ښایي.
اوس چې ښځو ته ګورم ماته ډېر شوق دی چې زه سبق مم، هغه ډېر شوق دی چې زه خپل کلام سبق سره د زده کوم چې الله پاک نام نوم خوالم کنه چې سبق وو نو دې سره لگ جب ہم خبر کو طریقہ راضی تعلیم یافتہ خلق سنگا خبر کئی جس چینل دکھے آگا سنگا کئی دا فرق راضی پکے.
نسرین بی بی وای چی د لسم جماعت پوری سبق ویل دی او خواهش یې وو چې په ټولنه کې د تعلیم رڼا خورولو لپاره یو سکول جوړ کړي، ولې د مالی ستونزو له امله یې دغه ارمان نیمګړی پاتې شو. ما غوښتل چې خپل سکول رجسټر کړم، خو ما سره داسې وسایل نه وو چې ما خپل سکول رجسټر کړی وي. خلکو زه پیژندلم، خلکو خپل ماشومان د سبق دپاره رالیږل، جنکې د تعلیم دپاره راتلې. په زنانو کې دا ترور د هغه وخت نه ما سره سبق وایي، کله دا بیمار شي کله لاړ شي او بیا دوباره راشي چې سبق ویل غواړم. د نوموړې په وینا د تیرو 15 کالو راهسې دا سکول چلوي، او تر دې دمه د مسیحي ورولې او مسلمانانو کورنو د زرو نه زیات ماشومانو پیغلو او سپینسرو د هغې سره بنیادي زده کړې ترسره کړې دي. مسلمانان هم راغلي، بچي به هم زده کړو دپاره راتلل، او د خښتو بټو نه به هم خلک راتلل. چې کله خلک افغانستان ته واپس تلل نو هغه ماشومان هم هغې سره لاړل. هغې دلته ډېر حده پورې زده کړې ترسره کړې وې. په دې سکول کې دغه میرمن زده کوونکو ته بغیر د لالچا تعلیم ورکولو ترڅنګ په خپل خرچه ویډیا کتابونه هم ورکوي. شازیه بیبی هم د غیر رسمي سکول ته راځي. هغه وایي چې د واده نړوان دی د کورنۍ مسلو له کبله تعلیم په نیمه کې پاتې شوی وو، ولی اوس د دې جوګه ده چې خپلو ماشومانو ته سبق ښودلی شي. چې کله مې واده وشو نو دلته مې لوستل شروع کړل، نو د هغې نه پس خپل بایبل هم لوستلی شم او خپلو ماشومانو ته هم سبق ښودلی شم. ما دلته اردو ډېره زده کړه، ځکه چې اردو ګرانه ده او انګلیش نسبتا اسان دی. روزانه حساب سره د نسرین بیبی کور ته د 60 پورې زنانه د تعلیم حاصلولو لپاره راتګ کوي. نسرین بیبی وایي کچري حکومت د هغې سره مرسته وکړي نو هغه په دغه سیمه کې یو شمیر نور زنانو ته هم ویډیا تعلیم ورکولی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زبر کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ. فیسبوک بي او اي ديوا، ټوئیټر @ بي او اي ديوا، انستګرام بي او اي ديوا، او په یوټیوب VOA Diva News.
د خیبر پختونخوا په کورما ضلع پړچینار سیمه کې د ادب او د لیک سره تعلق لرونکو لپاره یو دوه منزله ودانۍ چې کوم دنو هغه جوړ کړی شوی ده. په دغه دوه منزله ودانۍ کې د شاعرانو د هغوی د ناستې د محفل را جوړېدو دغه شانتې کې یو شمیر دستورو د غونډو دپاره په دغه کې بندوبست شوی دی. خو ځینې د دغه سیمې شاعرانو او ادیبان ګیله کوي چې ګنې دغلته کې باید چې فرنیچر د دې سره سره چې کوم نور ضرورت سیزونه دي په هغه هم دغلته موجود وي. د دغه پرانسته نن چې کوم دنه په کورما پړه چینار کې شوې ده. د ډیور ډیو خبریال ابراهیم شینواری په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د کورمې قبایلي ضلع سره تعلق لرونکو شاعرانو ادیبانو او لیکوالانو دپاره د قبایلي ضلعو په تاریخ کې په اول ځل په حکومتي مرسته یو دوه منزله ودانۍ پرانستی شوه. قریبا 15 کاله کې تعمیر شوې دغه ودانۍ د پاړه چینار په مرکزی بازار کې جوړه کړای شوې او د دې پرانسته د سیمې نه ټاکلې شوې. د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وکړه د کومې په محل چې په خپل د کورمې ضلع مختلفه برخو او حتی د ټل علاقې او د مروت کم ځینې شاعران او ادیبان هم موجود وو. په کومه قبایلي ضلع کې د لیکوالانو دپاره دغسې اولنۍ ودانۍ پرانستې ځایي لیکوالانو او شاعرانو هرکلی وکړو او دوی یې چې دې سره به په کورمې ضلع کې ادبي هلې ځلې نورې هم وده عمومي. په دغه ودانۍ کې دوه لوی حالونه او ځینې نورې کوټې دي. خو د ځایي شاعرانو په وینا د پرانستې باوجود ولله کرسۍ میزونه ساوند سیستم او کارپیټ تر اوسه نه دی ورکړی شوی او دوی غواړي چې باید ځایي انتظامیه دي د دغه ضروري شیانو هم بندوبست وکړي. د پاړه چینار سپینغر پښتو ادبي ټولنې یو غړی یوسف ګیلمن غواړي چې په دغه ودانۍ کې یو کتابتون هم پرانستای شي. د هغه په وینا د هغوی د ټولنې غړو شمیره د سلو نه هم زیاته ده. خو غیر د یو څو شاعرانو او ادیبانو د نورو زیاترو لیکوالانو کلام یا لیکونه نه دي چاپ شوي. د سپینغر پښتو ادبي ټولنې یو بل غړی ناصر توري چې د دوی زیاتره ملګري او همکاران خواهشمنه دي چې خپل کلامونه چاپ کړي خو د مالي بېوسۍ له وجې یې د غرمان تر اوسه نه دی پوره شوی. دغه ټولونو د غړو په وینا تر دغه مهاله به د دوی میاشتي زغونډې کولای شوې. خو اوس هغوی یې لمنه دي چې د نوې ودانۍ پرانستې او دوی کې ضروري اسانتیا ورکولو سره به دغه ادبي غونډې نورې هم اضافه شي. دوی یې چې د شاعرانو او ادیبانو تر څنګ یو څه شمېر عام خلک او پخواني حکومتي چارواکي هم د دوی د ټولنې ممبران دي. د ناصر توري په وینا دوی د پاړه چینار او سدې تر څنګ د خیبر پښتونخوا نورو ښارونو او نو شامل کړای شو قبایلي ضلعو کې هم ادبي غونډو کې ګډون کوي. خو غواړي چې په دغه لړ کې ورسره حکومت مالی مرستی اوکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
د لو اختر د قربانۍ ساروی چې کوم کاروباریانو راوستي وو او بیپارانو راوستي وو دغه خلک دغه ساروی چې کله دې سره پاتې شي د دغه سره د دوی په کاروبار د دوی په ګټه باندې څومره بد او خسار کیږي یا د دغه سارو سره دوی بیا کوي سه ایدا په عام مارکیټ کې قصابانو تور کوي کنه دی نور چې کوم دینو دغه ساروی راتلون کې اختر ته د ساتلو کوشش کوي یا کمبلا لار چاره دغه ته برابرې د ډیور ډیو خبريال ملک وقاص په دغه تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
پروس کال چې د قربانۍ ساروی کم شوی وو او د لګو سارونه به وپاریانو غټه غټه تر لاسه کړې وي نو سخ کال هغوی ډیر مال واغست او چې هغه خرڅ شو نو نور یې راوست او د غټ اختر نمخ کې نرخونه پرې وتل ولی چې مال زیات وو ډیرو پکې اوه کچرې پاتې شو نو د قصاب په لاس به خرڅ کی. حکم چې تړلې به وپاریان دي او ټول کال صرف د سارو روزګار کوي هغوی خپل پاتې مال شپانو ته حواله کړ په دې تمه چې ګران شي نو بیرته به یې خرڅ کړي. نور خان چې د وړو سارو کار کوي هغه ته ډېرې ګټې د سارو په شکل کې پاتې دي. د قربانۍ د ګاک نه بچ شوي دي خو ډېر قیمتي دي. هغه دغه ساروی په نوخار کې یو شپونکي پسې راوستې دي. وایي چې ښه نرخ یې ورته میلو نه شو.
ماته وګوره 80,000 روپۍ راکوړي، اوس خو به دې هغه 80,000 په توره کوي. یو د سره بل نو هغه وړوکې وو او دا د ډېر قیمت و، نو دې موږ راوست دی رمکې پرېښودو. چې کله موږ بس بچپم ته وایو کال لپاره نسل به لکه زیات شي او په کم قیمت هم خرڅوم نه لکېدم نه بلا خواري مو سره کالو سر کړی وو، نو بس دې موږ خرڅ نه کړې موږ راوستو او دې رمکې پرېښودو.
مکمل وای هر هفته دې د پنجاب نه لنګې بلار به راولي او دلته خرڅوي. کچر ساروی ورته وچ شي نو دلته یې په ساتنه ورکي.
مونگا د لنگو بلار بو چې لو کار کو مونږ ته کم ساروی پاتې شي نو هغه مونږ دوی لراولو چې کله بیا دوی سره بلار به شي بیا مونږ واپس بوزو او خرسی کو.
شوکت چې یو شپون کې دی او د پلار د وخت نه د بیوپاریانو دغه ساروی په نیمه ګټه ساتي چې هم دغه ازلی روزګار دی.
هانو به دغه د مونږ ګټه کنه چې بیا کې پیوی نو به د مونږ ګټه شي. اکی د مالک سینی دی لا تیر غړی دغه بګه کو دارو درمل جی بھائی کی بس اس پلے پلے ذرا ساروی شی بھی ہو پدولا ذرا خرچی پذر سے مالک شو ذرا زمین شو.
کسہم بیوپاریانو او موسمی روزگاریانو سخ کال ډیر ساروی پلوڑو بایو خرس کڑی دی خود دا خاغوی دا غا گٹے دا سارو پا شکل کے پاتی دی. ملک وقاس خان وائس آف امریکا ڈی ون نیوز نوخار.
ګران خپل مدون کو ساسو سپام را ګرځو دیو بل لاپور په لوتا د اباسین په غاړه باندې چې کم د سیل زین جوړ کړی شوی دی. په دې د ډیور ډیو خبري علي احمد خان تاسو ته راپور وړاندې کوي.
ګور سیب کده وایس اف امریکا ډیوا اوریدونکو کتونکو تمو ویل چې تاسو د سین په غاړه د اباسین په غاړه باندې د جونګړه جوړه کړی دا په دې کې تاسو سم مصرفیات څه کوي پکې د ورځې کوي د شپې په ټول حال کم راتوږي
دا خو جی دلته په دې غاړه باندې کوګورای نو نورم ځای په ځای خلکو د جونګړې جوړې کړي نو دې کې دا وی چې کټونه پراته وي کچن وي واشروم وي فیسیلیټیز وي. دلته د ورځې هم ټول ورځ چې د ګرمۍ کې اوبه زیاتې شوې نو بیا سهار نه تر ماښامه پورې خلک راځي سیل په چکر اخلی پخلی کوي ناستې ماښام بیا ناوخته ځي. بیا ځینې ډېر ملګري پکې داسې وي چې شپه هم کوي نو دلته مونږ بیا د جونګړه په دې غرض جوړ کړی چې یاره دلته د وسېدو د ناستې پاستې پوره سامان بیا په دې کې پروت وي که څوک شپه کوي که څوک اوده کېږي چې کټونه وي داخلي پخلی لوښي وي هر څه پکې پراته وي.
په دې کې آیا تاسو د موسیقۍ پروګرامونه داسې نور خوندور مشاعرې پکې هم کوئ کنه؟
بالکل جی مشاعرې هم دې کې وخت په وخت کېږي خو موسیقي چې وي په ګرمۍ کې کله چې بیا اوبه زیاتې شي دلته بیا ملګري راځي ماښام د ټنګ ټکور پروګرامونه کوي او دلته کې په هر دویم درې مخام خامخا پروګرام کې
او دې ته کم ځای نه آیا د دلته کې رسوابۍ مقامی خلک راځي کنه د بهر نام ورته تاسو ملګری راځي
ډیر ملګری راځي جی د ضلع سوابۍ ملګری راځي د کلی ملګری خو روزانه راځي اوس وی او بیا د پېښور چې کم زمونږ سرکل له هغه ملګری هم را چکر کیږي په ګرمیانو کې
او دلته کې د امنیت وضع څنګه ده؟ دلته کې بندرازي سړک او نور لارې صحیح دي که څوک
مله لارې خو ډېرې خرابې دي او بو خرابې کړې دي د سړک په حواله سره نور امنیت ډېر زیات ښه دی. دلته کې بالکل پرامن ماحول دی سلیرش ګنټې دلته کې که څوک پراته وي نو هیڅ داسې سویره طرح نه وي چې شوکه به وشي څوک به ورته څه ووایي یا بل څه داسې یو عمل به وشي چې څه نقصان ورته ورسي.
مننه ګوهر صاحب.
ډیر مننه.
قدرمن اردوونکو دغه وروستی راپور د مدثر شاو چې تاسو واورئ د ډیوه رادیو دا یو ساعته خبري خپرونه هم په دې ځای پای ته رسیږي. ستاسو نه اخلو اجازه. خو شپه ولرئ. ژوندي اوسئ. خدابات اوسئ. د الله خمه.